السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بنټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو یې تحمیل کړی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې د 40 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته رسېدلې او یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک به د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د افغانستان ته د نغدو پیسو د رالېږ هرکلی کوي او د بانکي سکتور له لارې د دې د لګولو د روغتیا په برخه کې ژمنه کوي.
تر دې مخکې هم د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی 2 ځله نغدې پیسې ورکړل شوې دي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین مخه نیسي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه وښود.
په خواشینۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بې ځایه بولي، خدا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو د کتونکي نظر مو پوښتلی. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال هم اخیسته.
خپل ځان او سرم فقط بچ کو، نور هر څه مندې کې ایثار شلو لاندې کې ولا وسه سرپناه دې نشته. بس خیمې چې باران شه د خیمې د غم نشته زموږ.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغو بیا فعال نه شي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تېر یو کال کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو ښځینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې ګډونوالو څه ویلي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. ریچارډ بنټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناستې ته وړاندې
کړ. په خواشینۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین ایثار دی چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې له ښځو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په هغو سیمو کې د خلکو د ځورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاوه چې د مقاومت جبهې پکې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعته وروسته خپل غبرګون په یو مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استازي ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له واقعیتونو څخه لرې دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړې. یو څو مشخصو مواردو ته یې په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً څه تیریږي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوب سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې و، وویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې ایس بشری حقوقونه نشته. دا ډیره حیرانوونکې ده. بشری حقوقونه په تیر بیا خصوصا زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ماته ګوري خو ما نشي لیدلی. نه یوازې زه بلکې دا هواد لټولو خصوصا سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجوده، مونږ حذف شوی یو. ویګې سمانه لري چې حذف شي.
د ملګرو ملتونو په بشری حقوقو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوری نظام پاتې ده، بشری ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د جواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنی ده چې له بشری حقوقو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادلې یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشري حقونو په نړیوال درناوي باندې برتري ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت ناانساني ده.
طالبان د تیر 2018 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځې یې لښپګم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکونه افغان نجونې له ښوونځیو محروم شوي. نجونو په مسلې سربېره چې تل پرې بحثونه شوي، له القاعده سره اړیکې، د پخواني نظام د سرتیرو او پوځیانو تریتم کول او سهارۍ وژنې، هغه تورونه دي چې طالبان یې ردوي. خو د بشري حقونو بېلابېلې مدافع ډلې او راپور ورکوونکي په اړه اندېښنې ښیي او بېلګې راپور کړي دي.
و مو ردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو په نقص باندې جدي اندېښنه ښودل شوې، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. اصلي وضعیت څه ډول دی؟ د چارو کتونکو او د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایمی په مخکنی خبرونه کې وپوښت.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دی، که چېرته داسې وي تل لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنی ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټول نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرلپسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه په اصطلاح لری کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه رښتینی یم. نو مشکل دی کې چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن متاسوي چې د افغانستان په وخت پرون و.
بله احمد زای صاحب،
دین لا زیات مشکلات ډیر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یو برخه ولوم وایي نن په افغانستان کې د خزو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان خزه په جګړو او چاپو کې نه خپل وجل کیږي او نه هم نور خپلوان لاس ور کوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپک نشي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بیګنا ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دای ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضې اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د لږې مري، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو یوه نوې جوړه کالي اخلم. هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حداقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ، کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی وه، هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دې نه علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم رازو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې ښځینه افغان کارکوونکي د لنډ وخت لپاره توقیف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان ښځینه کارکوونکو له ویرولو او ځورولو ډاډه وکړي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا دا رد کړي چې د دوی کسانو د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي ځورولي یا توقیف کړي وي. تفصیل په دې راپور کې.
یوناما ویلی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکوونکي د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکوونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګرو ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړې او هغه د افغانستان مکلفیت بلل. خو طالبان وایي دوی د ملګرو ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه زورولې او نه توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند بلال کریمی په خپل ټوټر باندې کړي. هغه بیا د ټوټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د ښځو له یوې غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو. خو د په خبره کړه چې پوه د ملګرو ملتونو اړوندې خزینه کارکوونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کوم ستونزه نه درامهسته شوې. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګېدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکوونکي په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکوونکي د طالبانو لخوا ځورول کېږي او د لنډ وخت لپاره توقیفېږي.
ژ
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپنا په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وروستۍ زلزلې دومره زیانمن کړي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکی فضل رحمان د چا چې په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونې د کورنۍ شپږ تنه ټپیندي، کور یې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناست دی.
زلزله چې مو سره زموږ کورونه ټول وران شو، انټرنسي جومات ته راغلي او راته نه خیمه لرونه ټاټر ماشومان او څه کوټې جات درځونه کړي هغه هم لږې لس دولس کورې.
دلته ډېرې کورونه ړنګ شوي، د کورونو سامانونه او خوراکي توکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي. د سرپنا د نشتوالي په وجه چا جوماتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو، توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرولو لپاره د خاورو او تیګو راویستي لوښي، یخي او ترپالونه یې هوار کړي دي. 15 کلن مردان خان یو شپږ میاشتنی ماشوم په شاکړې او د جومات په برنډه کې د خپلو نورو یو درزن لمسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سرم فقط بچ کو، نور هر څه مندې کې سیا شلو لاندې او الله دې باقي مند خیر پیښ کړي. ولا اوس د سرپنا ځای نشته دی، بس خیمه چې باران شي د خیمه د غم نشته زمونږ، چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو ده او هیڅ، بس الله دغه ته ناس یو. بس
یاد زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزارداره کې شپږ کسان وژلي وو او اتلسې ټپیان کړي وو. په دغو مړو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې 100 کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی و. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې 100,000 افغانۍ مرسته کړې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
مرستې شوي دي چې هغه خیمې او دغه شان ضروري اشیا ورته ورکړی شوي دي. دا ټیمونه چې دي نو اوس هم هلته وجود لري. موږ هم د دغې نورو مرستندویو موسساتو نه غوښتنه لرو، ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصانونه شوي، سړکونه خراب شوي، چې هغه بیړنۍ مرستې ورته ویلی شي باید هغه ورسره په وخت باندې وشي.
د روان لمریز کال د غبرګولي له میاشتې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورو بې وخت اورښت، زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډیری سرپنا او نورو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت لرو. د بیولوژي مضمون پکې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. هله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. اولاف شولز په برلین کې له خپل اسرائیلي سیال لایر لاپید سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د جرمني صدر اعظم په دې خواشینی وښوده چې ایران لا د په خبره د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپید سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
موږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدر اعظم یایر لاپید هم په دغه غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته پېش اشاره وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرایلو صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې تړون ته راستنېدل یوه تېروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تېره بیا چې فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نااعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو ذراتو د افشا شوي دوسیې د تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه دې د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره له ځنډ پرته او په ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره رغنده همکارۍ ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینږدي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د شنبې پر ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نشي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو اوږه سپکه کړي، بلکې په خپلو سایټونو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ته معتبره تخنیکي توضیح ورکړي. بډایه شوي یورانیم په اټومي بمونو او وسلو کې کارول کېږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې مرته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سره انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماسکینې مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
بلکې یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری اوس فکتی او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو شپې ما خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومان ته د درس زمینه جوړه کی نن درس ویل دي درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسیال کې دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیون افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دي.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بعد نیمه ورځ خیتی را سره وای مجبور یی چاره نسته. کور اقتصاد ضعیف ده، کاروبار نسته، انده خخت ته را ودو انده خخت را سره وای یی ټولی انده کارتی.
د غربت په هم دغه تنګورز کی بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله وکړي او زرګونه خشتي بارانونو لمنځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکو دي او خښتې مږي
ولا باران خو چې وسه موږ ډېر خښته په میدان باندې درلود مشتري نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی و یعنی موږ خښته داس په میدانو باندې هغه نشو ورځې راغلی موږ ولا کومره وخت مرته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي نو ډېر خښته دیاري و کاسې تقریبا 1000 خښته تخریب کړلې خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو لغه ولایتونه څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر په دې وروستیو کې وویل چې خلک او ولسونه اجازه نه ورکوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي. ښاغلی منیر تر دې وړاندې په خوست کې ویلي وو چې نجونو ته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه کلتوري ستونزو نیولې ده، خو د ښاغلي منیر دغو څرګندونو غبرګونونه پارولې. له دې ډلې د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا وایي چې دای چې نوی ولسوالۍ ته سفر کړی او له خلکو سره یې کتلي، دې پایلې ته رسېدلی چې ولس د ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکی دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کېږي، هره ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا یې نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځي خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولاریونونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وشي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارات تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاصي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی هغه نهایي فیصلې ته ناست وي. که چیرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به میلیونونه خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوئ چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کیږي. هغوی تر یو کال ډیر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ ته اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور د خلک مایوسه کوي نه، نور د خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور د خلک زغم او حوصله نه ازمایي، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویساو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی. لارې ډېرې خرابې دي، ترینکوټ نه بیا د اورزګان ولسوالۍ پورې. زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. کچېرنه بیا د اورزګانو پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زمونږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار اورزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل مې له کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي. ته ما سره بیا قسم باور وکړه، ما سره خپل کوی خپل بچان دي، خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله، په څه خاطر سره چې د دې د بیر دې دوا بچخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی ته لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور تنګ هم سایه تر وسه په هغه پر کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس اصل کار وای درس تاسو ول په دولتو کې وجاسه، د پونتونو ته وجاسه، په دولتو سوالي کې وجاسه، په مرکز کې وجاسه، په مرکز کې موږ د پنځه کاله تکا کې مجلس ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفادن شهري من کابل نه. مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځی د انجونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځی پرانستل کړ. دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 0040